په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی درته وایم. په دې خپرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګېدنې او له کبله د لسګونو نفتي موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات درسره شریک کړو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډې ایران څخه په دې اړه مرسته غوښتې ده. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوې ده خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسنتي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. تر اوسه هیڅ معلومات نه دي. موږ هلې ځلې کوو چې ژر دا اتسنتي مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلي محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد زیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درک کړل ډیری طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په 98 او 99 پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې پترس کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلي محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هېواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوسم لاټر د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخښنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون خپله وروستۍ دفاعیه واوروله او د دې لپاره یې له خپلو ټاکلو 16 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکارول. ټرمپ تورن دی چې په یوه وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولي دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگي جرایمو، د بشري ضد جرمونو او د ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرو کې د تیلو او ګازو لسګونو ټانکرونه چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول لوسوتنه.
په ارتباط اسلام قلعه مو تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبوره شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو.
په شمال زون کې د اقینه او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن د رادیو نړیواله ورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دوه لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د رادیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د حقیقت صدې پروګرام کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د 14 مالیکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غټلې.
په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک برا پورې وخاندي، ولی چې دغه اراده موجوده شوه دغه د پخپله د دې معنی ده چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی اوریدو ته بل نه درکو. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اور کنټرول یې له وسه وتلی دی او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه سوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبره هم سوې ده، خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زما له همکار واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اورېدونکو سره شریکوئ.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسګونو ټانکرونه راخیستی. د هرات والي وحید احمد قتالي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط موږ ټوله هڅه کوو. مجبوره شو چې له ګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤول ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیاتې شوې، خو موږ وتوانېده چې ډېر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغو ته لږ زیان واوړي او اوس خروجي دروازه کنټرولوو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي، خو همغږي شوې ده.
د ښاغلي قتالي په خبره د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډېره یې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی طالب آزادي راډیو ته وایي چې د دې اورلګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستې او دغه اور وسله کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدي له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډېر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېره زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قطالی ازادي راډیو ته ویلي دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختمه کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبل قطه سوي د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نورو خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سموږه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زما له همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو د یو تختول شوي ماشوم د خلاصون لپاره په ځینو شمالي ولایتونو کې له هغې جملې په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لویې لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختول شوي نه کلن ماشوم ته د حق غوښتنې په موخه نن د حیرتان مزار شریف لویه لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیره ورځ معترضو ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لویه لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بنده کړې وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لویه لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بنده شوې او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیه توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوي عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والي فرهاد عظیمي بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ یو پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلي وو که عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
سمو شغل آزادی رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته لرسېدو وړاندې لمنځه وړل سوی دی، خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته په استول سوی پیغام کې راغلي چې دا پیښه نن سهار و نیمې بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې سوي ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د همې موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر در معلومه ده ونیم بجې د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بل خصوصا د پولیسو لخوا څه پېژندل سوی و انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو ته شتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بې کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قمندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د اوخت مرجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صافه وازی ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیرې چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زما له همکارو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته خوست لوګر د ځین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف وزرم انشاءالله موږ هر څه کمیږي او اوربت کمیږي هغه کمیږي د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل
دا د سیکورا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسليږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 9.5% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشرانو په دې لار د ترانزیټي محمولې لیکدولو ته خوشاله دي. وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
سیاق کولا د عموم مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا وال ډیره کمزوري دی هر وخت خوانات پتلل سره بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي دغه موږ ډیره شکریا دا کوي د ټول خوستو پر بالکل د افغانستان لپاره دا غمیږي وا بهترینه الله سره ورونه بلی چې دا دو
ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتی محمولې وړل یو خپ پرمختګ غنی خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه ټیم کورینا چې د دولت په مخ کې لري غا ان دې شوی غا تاسو ساتي نه ډېر دې دې پورا سرکینه ډېر یو څه ازود په چار دی غا لیکن سرک تنگ دی
پودی پر جوړشه وی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمن سولاړي شي
ټول گاونډیان او څومره چی دي چې واړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی د پریږ دي چې دغه ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
تاسازدی رادیو اوری اوس په نړیوال موضوع واخلو له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی دیبه د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي اسمت څارون نور تفصیل راکوي
د جرمونو د نړیوال محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بنسودا چې اوس په عراق کې د ډلهیزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په 14مه تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بنسودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ساده رادیو خبرونه اوري. نن د فبرورۍ 14مه ده. د رادیو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري. په تېر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړي دي. په دې اړه تفصیل به زموږ همکار واورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنی او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا پړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو لاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس خبروي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې بو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایروس په خپرېدو تر اوسه دغه وایروس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري. کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوې وه، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. دو د دغه پیغامونو نه او همدارنګ هغه لارښوونې څه د رادیو له لارې وه خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کوو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. او زمنن منګه هغه وسیله چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 222 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونه نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه خبرو.
د هرات سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاهیه محکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه اخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د EFC فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینینن ازادي راډیو ته وویل د فوتسال د روزنی ټولګی چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال 26 روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د ښوونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر لوبغاړي وټاکل شي. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې پایلوبه نن د نرنګ او سوکۍ ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلې نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ تیره پنجشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاده لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په څلور شپېته توپونو یو سلو څلور ناسوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ څلوریزې هم ووهلې.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونی اوري. د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی به د حقیقت څخه د پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د څوارلسم مالیکل پر جنجالي بودیجې باندې